دسیا د ودونو په وخت کې کله واده کیږي نه د ناوې پلار چې خپله لورې یا خور کوم کور یو چا ته ورکړي د ولور په بدل کې نو د واده په ورځ د ناوې پلار یا ورونه یو نیم ځای کې داسې پېښېږي چې هغه د ټاکلي ولور نه زیاتې پیسې وغواړي د دې لور له سرګرۍ نه چې کمی هغه کله کله انکار کوي له دې نه ډېرې بدې پېښې رامنځته کېږي حتی جنجالونه کله ناکله واده ټپه درېږي واده نه ورکوي ناوې خو سرګرۍ مجبورېږي چې یو چا نه قرض وکړي او پیسې هغه ته ورکړي دې نه ډېرې لویې ستونزې راولاړېږي
په ودونو کې د ناوړه دودونو د پاللو خبر ډېر ځوانان او سپینګیری کوي او ښه یې نه ګڼي. اجمل مسودزی هغه ځوان دی چې دا کار د ټولنې په زیان بولي. دی د یو رواج یادونه کوي، وایي د ورا او له واده نه وړاندې د خېښو د ډوډۍ لپاره خو سرخیل د زوم د کورنۍ او کلیوالو لپاره ډوډۍ تیاروي چې د زوم د کورنۍ له لورې ورته له ټاکل شویو کسانو زیات کسان وروستل کېږي چې په پایله کې ترې ستونزه پیدا کېږي.
د بعضی خلک دوستان چې خپل منځ کې مو دوستي سره کړي بیا یو بل سره دي خېښو د شمېر ښځې کوڅمه ټاکلي او مسمه سړي ټاکلي د هغه څخه زیات یو بل ته ورولي. دا د دوستانو ترمنځ د خفګان سبب ځکه کېږي چې دوی ډوډۍ د کم خلکو لپاره تیار کړي او هلته خلک زیات ورسي. ټولنه دا کړه چې څومره نفر مخکې نه ټاکل شوي هغومره باید ورسي.
دغه دودونه چې خلک یې پالي د ډېرو خلکو د کرکې وړ ګرځېدلي او مخکې له دې چې وجلۍ یا ځوان سره نامزاد کړي نو دواړه کورنۍ په دې سره سلا کېږي چې د واده پر مال بشته ناوړه دودونه لکه کبا د تره د دروازې په نوم اخیستونکي پیسې او نور ډېر د واده ورځې دودونه به تر پښو لاندې کوي او نه به یې پالي.
فریدا سیفی دا ځل دوه حکایتونه را اوروي. لومړی حکایت د هند د خلکو د تخیل یو ښکلی مثال دی او دویم حکایت مو د کامیاب ژوندانه په یو لوی راز پوهوي.
د چرک چل. د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتۍ ګوتنۍ غلمرته نیوله. دغه شي لمر سخت وقهراوه، دنیا ته یې شا واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتې او زارۍ ورته وکړې چې راستون شه، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې واستاو. چرګ چې د لمر کور ته ورغې د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ ورته وویل او د تورې ترګمۍ ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نېغې ورته ځواب ورکړ، له دې ځایه به ونه خوځم، پل به در وانه خلم، همداسې خیې. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خدا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تېروي. لمر ورته وویل، ما ورخطا کېږه، خدای مهربانه دی. او چرګ ورته وویل، لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ راباندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې یوازې مې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان راورسوه. لمر ورته سر وخوځاوه، ډاډی ورکړ او چرګ چې څنګه د لمر له کوره راووت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول اسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوروی او لگی دری وساتی خو چرک زن پت کرده اون لحق ورستا هر سهر وقتی چرک آزان کهی لمر ده هغه د شغورلو پنیت لکور راوزی کرای ورس پسی گرزی او چرک زن ورن پت کرده اون تکیا پاچا ته چا دو وړوکی بازان راوړل. پاچا بازان میر شکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز ښکار ته چمتو شو خو بل نو. پاچا میر شکار ته وویل دا بل ولې؟ میر شکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نشوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه په هماغه ځای ناست دی، نخوزی. پاچا د دربار طبیب راو باله چې باز ماینه کړي. طبیب د باز لماینه کولو وروسته ویل صاحب روغ را مټ دی. پاچا مختلف کسان ورته راو بلل چې باز الوتو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي. خدا غوټه هیڅ شانه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هرچا که دغه باز الوتو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوت راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوت ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو موټ طلاوې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناست ځای ولري تل ګمان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لوی معنا ومونده، یو بل مجتلاوی هم ورکړي. بوډا له دربار ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل مونږ چې تر څو پوری په بل چا تکیه کړي وي په دې نه پوهیږو چې وزر لرو.
درمنو اوریدونکو د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې دا ځل د روسي لیکوال او مفکر تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو باندې د استاد نجیب منلی خبري اورئ. استاد نجیب منلی یو وخت ملوستیو، ګمان کوم سامرسیت موام ویلیو، د انګلستان ډیر مشهور لیکوال دی، شلمی پیړی ناول لیکونکی، داستان لیکونکی. هغه ویلیو وایي په دنیا کې تر ټولو لوی ناول لیکونکی بالزاک دی د فرانسې، خو د دنیا تر ټولو لوی ناول تولستوی لیکلی دی، جګړه او سوله. چې لنیکه مرغه په پښتو هم ژباړل سوی ده. نو څنګه د دنیا په تر ټولو لوی ناول لیکونکي خبرې کوي د موام په قول، او که په هغه چا خبرې کوي چې تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی؟
دا ځل به په هغه چا خبرې وکړو چې دنیا تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی.
یعنې له دې موام له دې خبرې سره تاسې هم موافق یاست؟
زه له دې خبرې سره موافق یم. فکر کوم چې دغه ارزونه ډېره بې ځایه نه ده. غضنفر صاحب، موږ چې په دې لړۍ کې د ځینو کسانو په آثارو باندې او په ژوند باندې خبرې کوو، له بده مرغه د اکثرو آثار په پښتو کې نشته، او مونږ په داسې شیانو خبرې کوو چې زموږ پښتانه اورېدونکي ورته لاسرسی نه لري. مګر له نیکه مرغه نننۍ موضوع لیف نیکولایویچ تولستوی او د هغه ډېر مهم اثر جګړه او سوله هغه څه دي چې په دې وروستیو وختونو کې د پښتو ادب لمن ته ورننوتی دي. زمونږ ستر لیکوال، شاعر، نقاد او ادب پوه استاد لطیف بهاند جګړه او سوله په څلورو ټکو کې ژباړلې ده، او په ډېر ماهرانه او خوږ پښتو سره ژباړلې. لیف نیکولایویچ تولستوی 1828 کال کې زیږیدلی دی په روسیه کې، د یوې اشرفي کورنۍ سره ارتباط لري. دی له 1839 چې مور یې مړه شوه، او بیا په ماشومتوب کې په 9 کلنۍ کې پلار هم مړ شو. نو د ده تربیت د ده تره کړې ده، او د روسیې د اشرفي ټولنې د غوښتنو سره سم د خو مکتبونو ته تللی دی. خو د ده د ماشومتوب کیسې چې اورو، د کوشش کوي چې د خپلو خوارو ملګرو سره، د خپلو دیقانانو سره یو ځای واوسي.
ان په ماشومتوب کې له دغه عادتونو،
ماشومتوب کې هغوی سره غواړي چې لوبې وکړي، هغوی سره غواړي چې وګرځي، مګر ټولنیز تفاوت ورته ډېر څرګند دی. پوهېږي چې یو څه شته چې دی د ورور نه بېلوي، او د دې دی رنځېږي. زده کړې هم ډېرې مزهدارې نه دي، په مکتب په دوره کې هم ډېر ښه شاګرد نه دی، او بیا چې پوهنتون ته ځي د ختیځو ژبو په پوهنځي کې محصل کېږي او غواړي چې بیا ډیپلومات شي، ډېر زر د زده کړې زړه وهي، کوشش کوي چې حقوق ولولي، هلته هم چندان خنه بریالی کېږي. نو زده کړې داسې نیمګړې او نیمه خوا غوندې دي، خو بیا هم فکرونه ورسره دي او چورتونه وهي، او یوه خپل دنیا لري. په 1854 کال کې د عسکرۍ ته ځي. په دغه وخت کې د کریمی په سیمه کې
منظور هم دی چې منصبدار کېږي که نه؟
منصبدار کېږي. د کریمی په سیمه کې چې د تورې بهیرې په غاړه پرته ده، جنگ روان دی.
د تزاري روسیې او د عثمانیانو ترمنځ،
د تزاري روسیې او د عثمانیانو، فرانسویانو او برتانویانو د اتحاد ترمنځ، او د ورزی په دغه جنگ کې صاحب منصب دی. جنگ کې خزرور جنگ کې، په دې جنگ کې د روسیې د جنگونو یو ډیره مهمه واقعه چې هغه د سبستوپول د ښار محاصره او بیا ماتېدل دي واقع کیږي. سبستوپول ښار یو لس میاشتې محاصره کیږي. د 1855 کال د اکتوبر را د 1855 کال تر سپتمبر پورې کښته باندې کړي، یو لس میاشتې د سبستوپل ښار محاصره کې دی، او دا ډیره شدیده محاصره ده. په دغه محاصره کې دی د انساني قهرمانیو او د انساني بدبختیو ډیر انځورونه ګوري. په دې جګړه کې د متحدینو لخوا، یعنی د عثمانیانو، فرانسویانو، برتانویانو لخوا، تقریبا 50,000 کسان مړه او زخمیان لري په دې اولس میاشتو کې، او د روسیې لخوا 40,000. ډېر زیات مخلوق دی چې د دوی زحمتونه دی ګوري، د دوی ستونزې ګوري، د دوی قهرمانۍ ګوري، د دوی ویرې ګوري. او دا په ځینو کیسو کې چې د سبستوپول کیسې ورته وایي، درې کیسې په دې کې دی ته انځوروي. هغه وخت د ملکې هم دغه کیسې ډېرې زیاتې خوښېږي او ډېرې زیات ترې متاثره کېږي.
ملکه د مطلب
د څار مېرمن. تولستوی خپلې لومړۍ لیکنې په 1852 کال کې خپل د ماشومتوب کیسې لیکلې دي، د ماشومتوب په نامه، چې ډېر زیات د خلکو خوښ شوی دی او استقبال یې شوی دی. او د دې کتاب استقبال چې وشو، د انتظار نه درلود چې به استقبال شي، خو شدید استقبال یې وشو. نو د هغې په دوام باندې د بیا د خپل تنکي زلمیتوب او د ځوانۍ کیسې هم ولیکلې، چې د تنکي زلمیتوب دوره په 1855 کال کې او د ځوانۍ کیسې په 1855 کال کې لیکلې دي. د سبستوپول کیسې هم 1855 کال کې خپرې شوې دي. او د همدار پنځه پنځوسم کال په نومبر کې د قاصد په حیث باندې سن پیټرسبورګ ته لیږل کیږي. سن پیټرسبورګ چې بیا وخت کې لینینګراد شو او اوس بیرته سن پیټرسبورګ شوی دی. د روسیې دویم پایتخت و، ډېر مهم ښار و. هلته د قاصد په حیث لیږل کیږي او دلته د ډېرو کسانو سره ګوري، خصوصا د ایوان تورګینیف سره ګوري. مشهور لیکوال دی او تورګینیف دی د سن پیټرسبورګ د لیکوالو د ټولنې سره آشنا کوي او هلته د فرهنګي ټولنو سره د په تماس کې کیږي.
استاد منلی، ډیر لوی نقاد د شلمې پیړۍ چې روسای هم دی، په اصل کې د ځی امریکې ته نابوکوف، د هغې یو کتاب ما لوس، هغې لیکلی وو وایي په دې روسي ناولیکونکو کې د تخنیک په لحاظ تر ټولو ماهر سړی همدا تورګینیف دی. یعنی دی هغه تر ټولو ماهر سړی نه ګڼي دا سایوس کې یا تولستوی، هلته چې شهرت د دوی ډېر زیات دی. نو ما منظور دا و چې دی له داسې یو چا سره پیژني چې په ادبي لحاظ ډېر لوی مقام لري.
تورګینیف په ادبي لحاظ ډېر لوی مقام لري. د تورګینیف سبک او سټایل چې دی، هغه څوک چې زموږ په ادبیاتو کې یوه خبره کوي چې دوران ساز سبک لري یا دوران ساز حیثیت لري، تورګینیف د روسیې په ادبیاتو کې همدغسې یو نقش لري چې نه یوازې دا چې د روسی لیکوالو د پاره د الهام منبع ګرځي، د فرانسې، د آلمان، د انګلستان د لیکوال د پاره هم د الهام یو منبع ده او د تورګینیف لیکنې په ټول باندې تاثیر کوي. په 50 کال کې، یعنی دوه کاله د سن پیټرسبورګ د سفر نه وروسته، د ایزي پاریس ته
تولستوی
او په پاریس کې د ډیرو لیکوالو سره ګوري، خو تر ټولو مهم ملاقات یې د پرودون سره دی. پرودون د فرانسې د سوسیالیزم بنسټ ایښودونکی دی، هغه څوک دی چې د اشتراکي نظریې او په ټولنه کې د مساوات د نظریې لپاره لیکل کوي او ډېر مؤثر لیکوال دی، مؤثر فیلسوف دی، مؤثر سیاست پوه دی. تولستوی د ده سره ګوري او د تولستوی فکر د پرودون د اثر نه هم ډېر سخت متاثره کیږي.
استاد منلی، د پرودون په حصه کې به مارکسیستان وویل چې د سوسیالیستي افکار لرل خو د افکار د سوسیالیزم علمي نه و. د دوی استلاو د دې مارکسستانو او کله چې تړې دي تولستوی هغه د طبقاتي برابرۍ پیسې کې له خوارانو سره د همدردی پیسې کې نظریات ولی نو تړې ده د نظریات چې دي اخلاقي جنبه لري خو د سیو سیستماتیک لار نه لري لکه مارکسستانو چې ورته لرله. نو لدې درک هم سړی ویلې شي چې دی له پرودون ډېر متاثر سړی دی.
د پرودون متاثر دی خو د هغه وخت فضا هم همدغه سی و. ویکتور هوګو هم د سولې د پاره، د بشریت د پاره، د مساوات د پاره ډیر څه کړی دي، مګر د مذهبي فکر په چوکاټ کې کړی دي. تورستوی هم ډیر مذهبي سړی دی، مګر په عین حال کې چې مذهبي دی، د اورتودوکس کلیسا چې په روسیا کې حاکمه کلیسا ده، تنگ چوکاټ د ده لپاره کافي نه دی.
دی چې پاریس ته ځي، نو تاسو چې دا کال یاد کو، و 50 کال هم یاد کو،
50 کال
نو پاریس باندې دی 9 کلن و. څنګه دغه د کلیسا سره چې دی کوم فکری جنجالونه لري کنه، یا کلیسا ته په یو بل نظر ګوري، دا بیا د دغو کلونو خبرې دي کنه وروسته وروسته بیا د پژوند کې را پیښیږي؟
دا وروسته د پژوند کې پیښیږي. سرچینه ته باندې همدغه وختونه نه ده او د فکرونه په دغه وخت کې پیژندل شوی، فکرونه دی منل شوی، لیکوال دی په دغه وخت کې. بیرته د پاریس سفر نه چې راځي سویس ته ځي او په سویس کې هم د ډېرو لیکوالو سره ګوري. البته اصلي بانه د خپل کورنۍ د غړو د خپل ترول لیدل دي، خو هلته هم د ډېرو کسانو سره ګوري. او بیا دوه کاله وروسته شاوخوا په 2 کال کې یو بل سفر کوي چې په هغه کې آلمان ته ځي، د اروپا نورو هیوادونو ته ځي، او هلته هم ډېرو کسانو سره مخامخ کیږي. په 1918 کال کې په د روسیې په تاریخ کې یوه ډېره مهمه پیښه کیږي. په دغه وخت کې په روسیه کې یو نظام حاکم دی چې هغې ته د سرواژ نظام وایي. سرواژ داسې یو نظام دی چې دهقان د ځمکې سره تړلی دی، د ځمکې سره یو ځای خرڅیږي، د ځمکې سره یو ځای په ګروي ورکول کیږي او ډیر سخت تر استثمار لاندې هیڅ حق نه لري، هیڅ ملکیت نه لري.
یعنی غلام نه ده، هغه کوم شي چې غلام وایي چې بادار کولای شي چې فرزندې و پلوري په بل چا باندې کنه، خو د خپل مزګه دنه چې پرښودلای
غلام نه دی، خپل مزګه نشي پرښودلای. او کچیر د خپل مزګه پرېږدي د نورو سره مواجه کی، او کچیر ته مزګه خرڅیږي د پوتماتیک ډول سره خرڅیږي.
لکه مونږ چې فرضاً ځمکه خرڅوو اوبه ورسره خرڅوو
اوبه ورسره خرڅوو دغسې په روسیه کې د ځمکې سره دیقان هم خرڅېږي. خپله تولستوی د خپلو سروانو سره ډېر انساني برخورد کوي او حتی کله کله د هغوی د آزادولو هڅه هم کوي. او په 1980 کې چې د څار د فرمان په اساس سروش په روسیه کې د منځه ځي نو تولستوی په دې باندې ډېر خوشحاله دی، مګر په عین وخت کې د سره یو تشویش دی، هسې نه چې دغه انقلابی عمل په روسیه کې د اجتماعي ګډوډیو سبب شي.
وبښه ما لوسیو چې د دې کوم مزکه وخپله، البته روسي بیا نور مزکه هم اخیستې و، شپږ زره جری بوته رسیده. لدینه به داسې معلومی شي چې په عین حال کې چې دای چون اشرافي سړی دی، کله غریبانو سره ډېره مینه هم لري، خو د اشرافو تشویشونه هم ورته مهم دي. نو
د اشرافو تشویشونه هم ورته مهم دي او د پخپله هم د همدغه تضاد سره ټول عمر لاسو ګریوان دی چې له یوې خوا انساني فکرونه لري، بشر دوستانه فکرونه لري، او له بلې خوا نه غواړي چې خپل بچي د لوږې سره مخامخ شي، د سختۍ سره مخامخ شي، د غریبۍ سره مخامخ شي. نو هم غواړي چې د هغوی امتیاز وساتي او هم غواړي چې خپل بشر دوستانه افکار په ټولنه کې منعکس کړي. نو دا د ژوند تضاد چې تر پایه پور ورسره دی. په 1828 کال کې د 40 کلن دی مین کیږي. په خپل یاداشتونو کې لیکي چې زه کنداس احمق مین شوم. د خپل ځان په اړه باندې دی وایي، زه بدرنګ یم، د خپل لاسونه ماهر نه یم، چټل یم، اشرافي خوینه مې نه زده، زه اسانه پقاریږم، د خلکو سره بد چلند کوم، ډېر خودخوایم، د بل چا زغم را سره نشته، او د یو ماشوم غوندې شرمګیر یم.
استاد منلی دغه بد چلند پیسه کې خو به سړی وایي چې له ځان سره په حقیقت کې ډېره سخت ګیری کوله په اصطلاح، خو دا نور خوینه او دا نور نخې خو یو څه پکې وي.
د دوام ورکوي، زه ناپوه یم، هغه څه مې چې زده دي اخوا دې خوا مې زده کړي دي او هغه هم په ناکامله توګه. خو یو شی چې ماته تر ټولو ډېر مهم دی، تر ټولو ډېره مینه ورسره لرم، هغه شهرت دی. زه دومره د شهرت سره علاقه لرم چې که چیرته د مشهورېدلو او د خسړیتوب تر منځ انتخاب راته څوک پرېږدي، زه به مشهورېدل خوښ کړم. دا د ده د ځان په باره کې قضاوت دی، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ډېر دغه خوینه په ده کې شته. شهرت سره علاقه لري، شتمنۍ سره علاقه لري، نه یې د خپلو طبقاتي سیالانو سره لګېږي او نه د دغو طبقاتي امتیازونو د لرلو په اساس کولی شي چې د خوارې طبقې یو رښتینی مل وګڼل شي. نو دا ټول خبر پکې شته. خو په دغه حالاتو کې چې د ژوند سره په جنگ کې دی، د بل اخره یو بل تضاد هم لري چې مذهبي فکر لري، بد اخلاقي نه خوښيږي، ناروا ارتباطات نه خوښيږي. پروسه کې هغه کې دا شان شته، خو د ځان د ناروا ارتباطات نه ساتي او په 40 کلنۍ کې بل اخره د خپل طبيعي تمایلاتو او د خپل اخلاقي مجبوریتونو په اساس د دې ځل حکایت چې مېن شي او واده وکړي.
لامه انجلې سره واده کوي چې د پېمېنيږي.
لامه انجلې سره واده کوي چې د پېمېنيږي او د هغه نه ګومان کوم چې د یار سره اولادونه پیدا کوي، چې څه مشونتوب کوم لري او څه لویږي. د تولستوی تر ټولو مهم اثر لکه تاسو ورته اشاره وکړله، جګړه او سوله ده. دا اثر د 1830 او 1840 کال تر منځ لیکل شوی دی.
یعنی څو د شکلنې کې پیلې نه
وو. او په دې اثر کې د خپلو تجربو پرانا کې،
هغه جنگي تجربه،
د جنگي تجربو پرانا کې د ناپولیونی جنگونو یو تاریخ لیکي. ناپولیونی جنگونه یا د ناپولیون جګړه هغه جګړه دی چې د فرانسې امپراتور ناپولیون د فرانسې د انقلاب نه وروسته د انقلابی مفکورو د خبرولو په نامه په اروپا کې پیل کړی دی او ټول اروپا دغه د امپراتورۍ یو برخه ګرځي، تر روسیې پورې رسیږي او په روسیه کې د ډېرې سختې مات سره مواجه کیږي. البته مشهوره خبره ده چې ناپولیون روسی جنرالان نه دی مات کړی، په روسیه کې جنرال ژمی مات کړی دی، د روسیې یخنۍ مات کړی دی.
استاد مننه، ناپولیون د 19مې پیړۍ په سر سر کې هغه تلاړه مسکو ته روسیې باندې حمله وکړه او بیا پکې ناکام شو. او تاسو ویل چې تولستوی په 1828 کال کې پیدا وو، یعنی مطلب دا دی چې دای کله ماشوم وو نو د دوی پلرونو به د دې جنگ کیسې ورته کولې. یو نسل فاصله و دیده او د دې جنگ ترمنځ
دی. د جنگ مستقیم شاهد نه دی، مګر د جنگ د پیښو مستقیم اغیز پېښته، ځکه چې هغه کسان چې په دغه جنگ کې زوریدل دي ټول حاضر دي او د تکیسې کولای شي. د جنگ دورانې نخ نه خاني لا هم لیک لیدل کی په وخت کې د ماشوم دی او د ناپلیون شخصیت د ناپلیون جګړه د ناپلیون تاریخ د اروپا په ټولو هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري. نو د هر لحاظ که څه هم په دغه وخت کې دی نشته، مګر د ماشوم توپ کې د ناپلیونی جنگونو کیسې ډېرې
مشهور دي، توجه جلب
دي، ورځي کیسې دي او د قهرمانیو کیسې دي. د خپل هم چې په سبستوپول کې یو رسمیشت محاصره تیری او د دومره ستونزو سره مخ کیږي، طبي خبره چې ډېر قهرمانی د هم لیدلې دي. نو د تولستوی د پاره ډېر مهم ټکی زما په نظر دا دی چې د انسان سره مینه لري او په هر ځای کې د انسان د خو او بدو د اوج صحنه ورته په سترګو کې ودرېږي. نو د دغو دواړو تضادونو ترمنځ چې د هم ورسره مینه لري، هم پکې ښه ګوري، هم پکې بد ګوري، هم لکه څنګه چې د ځان په باره کې وایي د خسړیتوب په نسبت شهرت ورته مهم دی، د غریبانو سره دوستي لري مګر پله شتمني هم نشي هیرولی، دا ټول دغه تضادونه دي چې ده ته یو بل فکر ورکوي. نو سوله او جګړه لومړی د ورځپاڼو کې خپریږي، په اخبارونو کې خپریږي څلور کاله، او په آخر کې چې د خپل ناشر سره یو ستونزې پیدا کوي باید کتاب په بڼه خپریږي. بل کتاب د چې ډېر مهم کتاب دی د انا کرینینا په نوم باندې یو داستان دی، یو ناول دی چې هغه هم ډېر مشهور ناول دی او د تولستوی په اثارو کې ډېر یاد اثر دی.
استاد منلی مخکې ما نبوکوف یاد کوم، نبوکوف دا خبره هم کړې ده چې که څه هم تر ټولو مشهور اثر او بازمت اثر دی تولستوی جنگ او سوله ده، خو د یو نقاد په صفت دی وایي زما حکم دا دی چې په فنی لحاظ د انا کرنینا لوی اثر دی پې او راټول اثر دی، منسجم اثر دی او فنی باریکۍ پکې ډېرې دي.
جنگ او سوله په هغه وخت کې هم یو ډول متنازع اثر دی، ځکه چې د ناول کوم تعریف چې په نولسمه پیړۍ کې شته او اکثر لیکوال په هماغه چوکاټ کې پنځونه کوي، په جنگ او سوله کې دغه تعریف ماتیږي. د جنگ او سوله د موضوع په لحاظ ډیر خور دی، د شخصیتونو په لحاظ، د کرکټرونو په لحاظ ډیر پراخه دی، د کرکټرونو ترمنځ مناسبات او روابط چې دي ډیر پیچلي دي. اکثره کسان چې جنگ او سوله لوستي ده په لومړیو دوه درې سو مخو کې بیخي په کیسه کې ورکیږي. یو ډول بیروباری کیسه ده چې دا دغه وخت ناول د معیارونو سره برابر نه دی، مگر همدغه هم چې دی دغه یو جنجالي اثر په دومره مهارت په مخ بیایي، دا هم د شهرت او د منل کېدلو لپاره یو دلیل ګڼل کېدلی شي. انا کرینینا برعکس داسې یو اثر ده چې راټول دی او په هنري لحاظ باندې د جګړې او سولې تر کتاب شاید چې څه ښېګڼې ولري. په پخو عمر کې تولستوی د اورتودوکس کلیسا سره ځینې ستونزې پیدا کوي او حتی تر دې ځای رسیږي چې اورتودوکس کلیسا د تکفیر کی، خو بیا هم څرنګه چې د اشرافي ټولنې سره ارتباط لري او د قدرت د کړیو سره تړلی دی د تکفیر په دومره اثر نه کوي. دی بیا هم مسیحي افکار لري او د مسیح د ژوند د حالاتو سره سم غواړي چې خپل دین عملي کړي، او دی د هغه څه په نامه چې د مسیحي انارشیزم په نامه یادیږي یو سیاسي حرکت دی چې د مسیح د ژوند د لومړیو کلونو تجربې غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي.
استاد منلی ویلی سو چې دی مسیحي دی، خو د مسیحیت خپل تعبیر لري،
د مسیحیت خپل تعبیر لري، او مسیحي انارشیزم په اروپا کې یو منل شوی حرکت دی چې د غنور انارشیستانو په نسبت چې نه مذهب مني او نه دولت مني، دی مذهب مني دولت نه مني. د پرودون سره چې آشنا کیږي او د سیاسي فکرونو سره آشنا کیږي، نو د دې په ژوند کې یو بل بدلون راځي. د هغې نه وروسته نورې تجربې ورته پیدا کیږي، او خصوصا د جنوبي افریقا د هندوانو د مقاومت چې هلته یو اکثریت د یو اقلیت لخوا ځپل کیږي او دوی د هغې په مقابل کې مقاومت کوي، دا هم د ده په افکارو باندې تاثیر لري.
نولسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې دا د ژوند وروستۍ
کلونه دي. نو په دغه وخت کې د یوې خوا په خپل ژوند کې د غوښې خوړلو نه ځان ساتي، یعنې د لپاره په خوراک کې هغه څه چې د یو بل موجود د مرګ باعث کیږي د منلو وړ نه دي. د هندو فکرونو سره آشنا دی، د بشر دوستانه فکرونو پلوی دی. د تولستوی اثر نه یوازې دا چې د ادبیاتو په ساحه کې، بلکې د سیاست او فکر په ساحه کې هم ډیر زیات دی، او داسې کسان لکه ګاندي د تولستوی د اثارو نه متاثره کیږي. تولستوی یو هندو ته لیک لیکي، د یو هندو ته لیک په نام باندې یو لیک لیکلی دی چې هغه د ګاندي د فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري. د تولستوی فکر او اثر په مارتین لوتر کینګ باندې ډیر زیات اثر لري، په نیلسن ماندلا باندې ډیر زیات اثر لري. دغه ټول خلک ځان د تولستوی پیروان بولي. نو موږ ویلی شو چې د یوې موقتي نتیجې په حیث دا ویلی شو چې تولستوی یو ډیر ستر لیکوال دی او د لیکوالۍ تجربې د داسې حد ته رسولی دی چې یو ستر انسان ترې جوړ شوی دی او دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیجلی دي او هم یې هنر ایجاد کړی دی او هم یې د خپل ژوند لپاره یو لار پیدا کړی.